آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ شنه رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس پر روسیې باندې الزام لګولې دی چې د مکدونیې په ریفرندم کې لاسوهنه کوي. درنو اوریدونکو، دا او نور تازه رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته لولي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالعبدالله وایي هغه کسان چې د امریکا او افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه امنیتي تړون د سره د غور کولو خبره کوي، دا کار د خپلو شخصي ګټو لپاره کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې په امنیتي تړون د سره غور کول د افغانستان د امنیت سره مرسته نه کوي.
بعضی از سیاستمدارا کی مسائل مطرح میکنن اینطور نیست که ملتفت نیستن.
دا کسان دي چې په پخوا وختونو کې غوښتنی نه دی منل سی، هغوی د یو داسې باس غوښتنه کوي چې په هیواد کې د امنیت د ښه کېدو سره مرسته نه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لوړ پوړي استازي تاډا ماشي یو موموت ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو او د سولې په اړه مهمې پریکړې کوسي، دا به د هیواد په ټولنې او په راتلونکي اغیز وکړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه د امنیت د شورا غړو ته په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان خلک به د اکتوبر د میاشتې په 20 نیټه پارلماني انتخاباتو کې خپل استازي وټاکي، او دا د 2010 کال نه راپه دی خو اول ځل دی چې په هغه ملک کې پارلماني انتخابات پیل کیږي. هغه په خپل وینا کې ویلي دي چې هغو ډیرو افغانانو چې د سره یې کتلې دي د ته ویلي دې ته ډیر لیواله دي چې خپل استازي وټاکي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي وایي چې اوس د دې اندېښنه شته ده چې ممکن انتخابات د سیاسي خطرونو او مشکلاتو سره مخامخ شي، مګر له دې نه چې د افغانستان سیاسي مشران په سولیز او مثبت ډول په وخت د دغو انتخاباتو د پیل ډاډ ورکړي.
سپینې ماڼۍ پرون د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي آی ته ویلي دي چې سمدستي د روسیې لخوا د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د مداخلې په اړه اضافي معلومات چې په خوا پټول ښکارا کړی. روسیې او ترکیه په دې خبرې موافقه کړې ده چې د سوریې په ادلب ولایت کې غیر نظامی سیمه جوړه کړي. د ترکیې او روسیې جمهور رئیسان د سوریې د ادلب ولایت د وضعیت په اړه پرون دوشنبه په ورځ خبرې وکړې. دغه ملاقات د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې وسو. د روسیې او ترکیې ځواکونه به د سوریې په ادلب ولایت کې نوي غیر نظامی زونونه جوړول عملي کړي، او سخت دریځو یاغنو ته به وویل سي چې د راتلونکي میاشتې تر نیمایي پورې له دغه سیمې څخه ووځي. دا خبره د روسیې جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته وکړه. روسیه د یاغنو پر ضد په پوځي عملیاتو کولو کې د بشار الاسد د حکومت تر ټولو لوی ملاتړی ده، او د ادلب په ښار د برید تیاری نیسي. د ادلب ولایت د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغنو تر ټولو قوي مرکز دی، او حکومت غواړي چې د نیولو لپاره غټ تاروزي عملیات وکړي. په دغه سیمه کې 3 میلیونه خلک اوسیږي، خو ترکیه کوشش کوي چې دغه عملیات ونیسي او مخالفت یې کوي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شوګوف خبرلن ته وویل چې د اوس لپاره به پوځي عملیات نه کیږي. رجب طیب اردوغان د دې ویرې لري چې ترکیه ته به نور مهاجرین هم د سره ورواوړي. په ترکیه کې له مخې له 3.5 میلیونه د سوریې مهاجرین اوسیږي. د فلورنس طوفان له وجې د امریکا په څو شمال ختیځو ایالتونو کې زشت زیات بارانونه سوي. اوس که څه هم کچه کمه سوي ده، خو د خلکو سره دا اندېښنه پیدا سوي ده چې شاید نور سیلابونه هم راسي. تر اوسه په دې طوفان کې لږ تر لږه 1 کسان وژل سوي دي. د طوفان ملي ادارې ویلي دي چې د فلورنس په طوفان کې د باد چټکوالی په ساعت کې یوازې 15 کیلومتره ته رسېدلی دی، خو چارواکي اندېښنه لري چې د سیلابونو اوبه به راوځي، او ویره لري چې د سیندونو د سایلونو نه به اوبه راپورته سي. دا وا پیژندنې د ملي ادارې ویل دي چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې زشت زیات بارانونه وسي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په شمالي او جنوبي کیرولینا ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا څخه بې برخې سوي دي. د ترکیې چارواکي وایي چې د مهاجرینو یو کښتۍ په بحر کې چپه سوي ده، او 2 میرمنې پکښې وژل سوي دي. 15 ژغورل سوي کسان د عراق او یو یې د سوریې تبه دی. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د هغوی د بې درکه سوي میرمنې پسې ګرځي چې تر اوسه یې د مرګ او ژوند په باره کې معلومات نشته. سلګونه مهاجر هره اونۍ د ترکیې نه د بهر د لارې غواړي چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه ورسوي، خو ډېر وخت یې کښتۍ په اوبو کې چپه کیږي. برطانیه وایي پاکستان سره په ګډ د تروریزم او اداري فساد پر خلاف مبارزه کوي. د خبر تفصیل د نوشابې آشنا څخه و.
د برطانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید په اسلام آباد کې وویل چې د فساد د لمنځه وړل د دواړو هیوادونو لپاره د مهمو کارونو په سر کې راځي. ساجد واجد چې په خټه پاکستان دی نن په اسلام آباد کې د صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. ښاغلي واجد د پاکستانی چارواکو نه وغوښتل چې د تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره د جدي اقدامات وکړي. د برتانیې دغه چارواکي د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم سره په ملاقات کې د امنیت، د بندیانو په تبادلې او د پیسو وینځلو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې حکومت به د اداري فساد او رشوت خورۍ نه پاکي او ټولې هغه پیسې به بیرته پاکستان ته راوړي چې د بیت المال نه پټې شوي او په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي.
او د امریکا دفاع وزیر پر روسیه تور لګولی چې په مکدونی کې په ټول پښتنه یا رفرنډم کې د لاس وهلو هڅې کوي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس پر روسیې تور لګولی دی چې په مکدونیه کې په رفرنډم کې لاس وهنه کوي. د تفصیل لپاره په موکړی دی رپورټ ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهد ته وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس هغه خبر اعلان ته چې دغه سره د مکدونیه په سفر کې ملګری دی ویلي دی چې د پدې کې هیڅ شک نه لري چې روسیا د هغه ډلو سره مالی مرسته کوي چې د روسیې طرفداري کوي او غواړي چې د ریفرندم ناکام کړي. په دغه ریفرندم کې به د خلکو نه په دې با پښتنه وشي چې د هغه ملک نوم دی په شمالي مقدونیه بدل شي او کنه، او هم په ناتو او اروپایي اتحاد کې شامل دل غواړي او کنه. د امریکا د دفاع وزیر خاغلی میتس ویلی دی چې روسیې مقدونیه ته پیسې انتقال کړي او هم په دغه ریفرندم کې د نفوذ لپاره تبلیغات کوي. خاغلی میتس وایي خبر دا وی چې د مقدونیه خلک پری خودل شي چې په خپل په دې با فیصله وکړي. د مقدونی خلک به په دغه ریفرندم کې د سپتمبر د میاشتې په 13 خپل رای واچي او دا غي نورستو به د خپل ملک نوم د یونان سره د وی تاریخي موافقه نورستو بدل کړي. یونان دا واقعي چې په یونان کې د مقدونی په نامه یو ایالت هم شته دی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس د مقدونی په پایتخت سکایپ کې د هغه ملک د جمهور رئیس سره د خبرو نورستو د روسیې په باب مطبوعات ته سونه ویل، مګر هغه دې ته اشاره وکړه چې هغه هغه ته په ناټو کې د شاملې دلو د امتیازات په باب خبرې کړې دي. هغه وایي
یو وډ جوین ان الایانس ان وچ کانتریز لارج اند سمال ورک ټوګیدر ټو اپهولډ شیرډ پرنسپلز اف نېشنل سوورنټی.
تاسو به د هغو ملکونو کواړې دي او کلوي په اتحاد کې شامل شي چې ټول په شریکه کار کوي او ورته ملي حاکمیت د خاورې تمامیت او ازادي ډیر ارزښ او اهمیت لري. مګر نور د سوریه نه بیا تر اوکراینه پورې د دغه اصولو د محو کولو هڅه کوي. هغه ول چې د ناتو د عمومي منشي خبره ده چې وایي موږ د ته حاضر یو چې تاسو ته په ناتو کې د دې شم غړي په توګه هر کله وایو. د امریکا د دفاع د وزیر نه علاوه د آلمان مشري انګلا مارکل او د ناتو عمومي منشي هم په روسي د دې تور لګولې ده چې کوشش کوي په دغه ریفرندم کې د دې لپاره مداخله وکړي چې په ناتو کې د مقدونیه د شامل دلو مخه بند کړي. د جولای په میاشت کې یونان د روسي دوه ډیپلوماټان په دې الزام د ملک نو شړل چې په مقدونیه کې د هغه ډلو سره مالی مرسته کوي چې د مقدونیه د نوم د بدلېدو سره مخالفت لري. روسیې د یونان نه د دغه ډیپلوماټانو شړل غیر عادلانه بللی دي. په 1991 کال کې د یوګوسلاویې نه د مقدونیه د ازادۍ د حاصلول نورستو د هغه ملک او د یونان ترمنځ د نوم په سر جنجال پیدا شوه. د یونان ډیر خلک په دې باور دي چې د مقدونیه د نوم استعمال د یونان د تاریخ سپکاوی دی، او هم وایي چې په یونان کې د مقدونیه په نامه یو ایالت شته دی چې د الکساندر د امپراتوري په وخت کې ډیر اهمیت درلود. که چېرې د ریفرندم کامیاب شي نو د مقدونیه نوم به بیا د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
تیر هفته د امریکا ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو په خوانی رئیس پاول منفورت په خپل سرغړونو اعتراف وکړ. په موکړی تفصیل ته چې د سیمستاني زیدرته دروروي.
پاول منفورت د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي مبارزې مرکزی سړی و. د هغه په ټولو محرم او اسرار او خبر او په محرم مجالسو کې حاضر و. د انتخاباتي مبارزې په تړاو اسناد د بندو دروازو تر شا مجلس دا ټول هغه ته معلوم ول. پال مانیفورت د 2014 کال په هغه مجلس کې هم حاضر و چې د ولسمشر ټرمپ د زوی او یو روسی قانوني وکیل ترمنځ وشو، او دا وعده پکې وشوله چې دغه روسی وکیل به د جمهوری ریاست د ډیموکراتیک کاندیدې هیلری کلینتن خلاف منفی تبلیغاتی مواد ورکړي. پال مانیفورت اوس ژمنه کړې ده چې د خاص مفتش رابرت مولر له تحقیقاتو سره په بشپړه توګه همکاري وکړي.
هغه ډیر سم کار وکړ او د هوښیارۍ فیصله یې وکړه.
کین سټار د 1990 په لسیزه کې د پخواني ولسمشر بل کلینتن په اړه د وایټ واټر په مسله کې تحقیقات کول. کین سټار وایي د دې احتمال شته دی چې پال مانیفورت د خپل وکیل په واسطه د دې اشاره ورکړې وي چې دی د رابرت مولر د تحقیقاتو په اړه ګټور معلومات تهیه کولی شي. پال مانیفورت د همکارۍ د معاملې له منلو نه وروسته یوازې د هغو دو جرایمو لپاره محاکمه کیدلی شي چې د هغه په مالی جرایمو پورې تړاو لري، او تیره میاشت پکې محکوم شو. اوس له دویمې محاکمې نه ځان ژغوري. دغه موافقتنامه هغه وخت فسخه کیدلی شي که چیرې پال مانیفورت یا معلومات ورنه کړي او یا په درواغو ونیول شي.
د ښاغلي مانیفورت لپاره ډیره سخته ورځ ده، خو هغه د خپلو کړنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
له یو شمیر خلکو سره دا پوښتنه ده چې رابرت مولر به د پال مانیفورت له همکارۍ نه څه ترلاسه کړي.
د همکارۍ داسې معامله هغه چا ته ورکول کیږي چې د مطلوبو تحقیقاتو په ترڅ کې د جګپوړو چارواکو په هکله معلومات تهیه کړی شي. نو په دې کې له پال مانیفورت نه لوړ کسان څوک دي؟ ښایي په نهایت کې به جمهور رئیس وي.
هر څه چې په دې تحقیقاتو کې راڅرګند شي هغه جلا خبره ده، خو یو شمیر فکر کوي چې د دې اوږدو تحقیقاتو په نتیجه کې به حقایق منځ ته راشي.
زه فکر کوم چې دا کار د امریکا د خلکو لپاره ډیر ګټور کار دی. زه پوهیږم ملت په دې مسأله ویشل شوی دی، خو موږ په حقیقت پسې ګرځو. زه فکر کوم چې مولر به په دې اړه له موږ سره مرسته وکړي.
د خاص مفتش رابرت مولر تحقیقات د تیر کال د می په میاشت کې پیل شول، او حالاتو ته په کتو سره سړی ویلی شي چې نورې ډیرې میاشتې به هم پرې ولګیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس او د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټه باندې یو بل ملاقات کیږي. د یادونې وړ ده چې د دې نه مخکې په روان کال کې دوی دوه ملاقاتونه کړي دي. د امریکا غک خبریال سټیف میلر رپورټ را لېږلې، زامن محمد دې درته لولي.
د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون او د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان نن د سه شنبه په ورځ د شمالی کوریا په پایتخت پیونګ یانګ کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. توقع ده دوی به هغه موافقې نهایي کړي چې د اپریل په میاشت کې په لومړۍ عالي غونډه کې کړې وي، او د پان منجوم د اعلامیې بشپړ طرحه. د سیاسي مطالعاتو لپاره د آسان انسټیټیوټ غړی چون سونګ هون امریکا غږ ته وویلې په اساسي توګه یوه موضوع ده چې بین المللي ټولنه ورباندې په عالي غونډه کې باید تمرکز وکړي. چون سونګ هون زیاتوي
which is whether Kim Jong Un himself is really willing to give up nuclear weapons in totality and return to the non-nuclear non-proliferation treaty shortly NPT as a non-nuclear weapon state.
آیا کیم جونګ اون په خپل واقع غواړي اتمي وسلې په بشپړ توګه له منځه یوسي، او د اتمي وسلو د نه خپرولو موافقې ته راوګرځي، او د اتمي وسلو نه پاک یو هیواد شي؟ او د ټروی د پونتون استاد دانل پینګسټون انانو وایي د دغه درې میالي غونډې نه یو شمېر توقعات کیږي، نه په جنوبی کوریا کې مګر په امریکا او درسته سیمه کې کیږي. دانل پینګسټون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
confidence building measures on the security side, some movement towards arms reduction particularly in the nuclear area, and people are looking to see some concrete movement.
د امنیت په اړه کې د باور د پیدا کېدو په ارتباط د وسلو د کمولو په لور په خاصه توګه د اتمي وسلو په ساحه کې ځینې حرکتونه لیدل کېږي او خلک سترګې په لار دي چې مشخص تحرک وویني. په داسې حال کې د شمالي کوریا له خوا ځینې ژمنې شوي دي چې په غیر اتمي کېدو کار کوي او پینک سټون وایي جمهور رئیس به تر فشار لاندې وي کیم وهڅوي چې مشخصې ژمنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل امریکا ژمنه کړې د ملګرو ملتونو اقتصادي بندیزونه تطبیقوي چې د شمالي کوریا د غیر اتومي کېدو ډاډ ورکړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
وی بلیو دی آر سنترال ټو پرزیدنت ټرمپس افورتس ټو کنوینس چیرمن کیم دیټ فول فاینل denuclearization of the Korean peninsula is necessary and that it needs to be done
mung anapadia qedai de jamhur rais de koshuno markazi tikai de che jamhur rais kem qani kri de korea de tapo waz me nahai ghair atomi kidal zarur de aw pakar da padas tariqa sar ta ur sawl shi che nare buwini de jamhur rais kem pa asasi tafahum ke strategic badlun raghale de che de shimali korea د خلکو لپاره خراتلون کې برابروي. د شمالي کوریا لپاره خاص استاد سټیفن بیګن تیر هفته د خبرو په ترڅ کې په دغه اهمیت باندې ټینګار وکړ. سټیفن بیګن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Defined a pathway to a future here on the Korean Peninsula that allows the inter-Korean relations to deepen as much as possible.
د دې لپاره چې د کوریا د ټاپو وزمې دراتلون کې لپاره لار پیدا شي د دواړو کوریاګانو ترمنځ روابطو ته د اجازه ورکړل شي چې څومره ممکن وي هغومره دې ژورې کړل شي. د دواړو کوریاګانو ترمنځ درې مالی غونډه به د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت به ورته ورکړي ویشلي نظرونه لري. پام وکړئ د ازادۍ راډیو د خبریال محمد سیند رپورټ ته.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتو د سازمان د منشور له موادو سره سمه ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه تسهیلات لازم
دو بویل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابری کړي باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي او کنه نو دا اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یا داسې نور متبادلې دوه طرفه ګټې راځي پاغه کې د پاکستان په نیت کې شکل رمه لاوسم پاکستان د لپاره یو مات ګډ افغانستان ته ضرورت دی. کله چې عمران خان دا خبره کوي د دې په خاطر باندې دا افغانانو چې په پاکستان کې دي دا غوي اعتماد تلپی دنیا ته وخی چې تاسو د نړیوالو مساقونو پر عمل کېدو کې متيقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د دې په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردې کیږي.
و بعضی ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته فعالیت شوي دي خورا ډېر دي. په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي، نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي، او د دوی په خبره په ټوله کې پاکستان لاس لرلی دی. دوی وایي سره له دې چې افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې په وار وار له پاکستان نه د سولې د ټینګښت لپاره مرسته غوښتي، خو پاکستان په دې برخه کې له ژمنو سره سره عمل نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې کیدای شي د پاکستان د حکومت د دغه اعلان تر شا بیا هم د افغانستان په زیان څه پراته وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
ملګری ملتونه د اتلسو کلونو عمر نه ښکته واده کول د بشري حقوقو سرغړونه بولي. د امریکا غږ خبریالې الیزابت لی دا رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار د تر اوروي.
امزولی لا وړې وې خو سارا تسنیم ژر لویه شوه. تسنیم 15 کلنه وه چې پلار یې یو 28 کلن سړي ته واده کړه.
My dad had become involved in a very kind of like
فکر کوم زما پلار د اسلامي دین څخه جلا په یو بل مخصوصه طریقه باندې باور کولو. په دې طریقه کې د نجلۍ د دنده وه چې هغه به یا میرمن او یا هم مور وي. تسنیم چې د نوم یې د خپل هویت د پټولو لپاره استعمال کړی وایي هغه په روحاني طریقه میړه ته ورکړ شوه او له خپلې کورنۍ څخه ووتله. مونږ هیواد پریښود او هلته لاړو چې هغه اصلي له هغه ځایه راغلی و. له شپږو میاشتو وروسته بیرته راغلمه، مینډواره ومه. بیا مو په 14 کلنۍ کې په قانوني ډول واده وکړ. ډیره خفه ومه. خپل همزولي مې لیدل چې ښوونځي ته تلل او ارمان مې کاوه چې کاشکې زه هم داسې ښوونځي ته تللی وم. په امریکا کې د تسنیم تجربه بې ساري ده. د امریکا د ثبت احوال نفوس د ارقامو له یوې څیړنې څخه ښکاري چې له 2010 نه تر 2014 کاله پورې د 15 او 18 ترمنځ 78,000 امریکایي ماشومان واده کړ شوي دي.
دا
یوه ستونزه ځکه ده چې له واده وروسته د لیسې د پای ته رسولو امکانات کمیږي. 13% امکانات لري چې په ځوانۍ کې بې وزلیتوب سره مخ شي، او په کم عمر کې نجونو ته د زیږون په مهال صحي مشکلات پیښیږي او کیدای شي ماشومان هم روغتیایي ستونزې ولري. خو په امریکا کې یو کار له نورې نړۍ سره توپیر لري. دلته هلکان هم په ماشومتوب کې ودونه کوي. دا څېړنه ښایي چې هغه امریکایان چې میندې او پلرونه یې له هند او چین څخه راغلي په ماشومتوب کې ډیر ودونه کوي. په امریکا کې د زیږیدلو ماشومانو په پرتله په کډوالو ماشومانو کې د کم عمر ودونه ډیر دي.
This is not unique to any one religion.
دا په یو مذهب پورې محدود کار هم نه دی. په بیلابیلو نژادونو، هیوادونو او سیمو کې شته، خو په هغو کورنیو کې دا شمیر لوړ دی چې لاتین امریکا، منځنی ختیځ او شرقي آسیا څخه راغلي دي. تسنیم اوس 30 کلنه ده. د دوو ماشومانو مور ده او له خپل میړه څخه یې طلاق اخیستی او په دې وروستیو کې یو بل واده یې کړی. ډیره ګرانه وه چې د داسې یو چا سره ټول عمر ژوند وکړم چې زما ټوله آزادي یې سلب کړې ده.
څېړونکي وایي د تسنیم په شان د خلکو کیسې د دې ستونزې په اړه عامه پوهاوی کې مرسته کولای شي چې د ماشومتوب د ودونو له اغېزو خبر شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د وینزویلا ولسمشر نیکلس مډورد د خپل ملک د اقتصاد بیرته ښه کولو لپاره یو نوی ستراتیژي اعلان کړی ده. دا تګلاره څه ده؟ پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کاراکاس په مارکیټونو کې یخچالونه شته خو تش دي. په زیاتره دوکانونو کې له څو اونیو راهیسې څه ساتل شوي نه دي. د غوښې تولیدونکي شکایت لري کله چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نرخونه ټاکل چې د یوې کیلو غوښې بیه به یو ډالر وي، له دوی سره پرې هیڅ مشوره نه ده شوې.
غوښه ورکه ده، یو ځای کې هم غوښه نشته.
په دې ښار کې یوازې شپږ دوکانونه غوښه لري. دې کس لس ساعته انتظار ایسته چې غوښه ترلاسه کړي.
چې غوښه نه وي د وینزویلا اوسیدونکي هیڅ هم نه خوري. غوښه نشته نو معنا دا چې دلته هیڅ هم نشته.
وینزویلایان وایي چې زیات شمېر خلک له لوږې سره مخ دي.
هغه نه پیدا کیږي غوخه نه پیدا کیږي د چر غوخه اخیستلو لپاره باید په اوګ د لاین کې ودرېږي زه زړای ما زه په لاین کې درېدل نه شم
د وینزویلا د حکومت مخالف ګنوای نه یوازې خواړه نشته بلکې دغه هیواد اقتصاد ضربه لیدلې سره لدې چې د وینزویلا حکومت د معاشونو د زیاتوالي خبر ورکړي خو هر میاش کې د نرخونو په بایو کې 50% زیاتوالي راغلی دی نو د انفلاسیون له امله عام خلک د پیرودلو وس نه لري
که تاسو خواړه واخلې بیا دایپر اخیستې نشئ که دایپر واخلې نو د خوړو د اخیستو وس نشته او که شوه دی واخلو بیا نور خواړه اخیستې نشو
دا وینزویلا حکومت هغه پلورونکو ته خبرداري ورکړه چې ځان د بازار له نرخونو سره نه برابروي تیرمش د 15 لوی مارکیټونو او درملتونونو مدیران زندان ته ولګول شول
د هغه محصولات پر نرخونه چې موافقه شوه د باید ثابت وساتل شي د دې موافقه سره موږ د تولیداتو د نرخ او ګټو تضمین کوو
د وینزویلا د حکومت مخالف ګنوای د حکومت د اقتصادي تګلارې لکابله به په کاراکاس کې 50% کاروبار ختم شي یو شمیر کوچني سوداګری ځایونه ارشیوي چې خپل کارګران رخصت کړي ځکه هغوی باید د حکومت لخوا لوړ نرخونه پرې کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د فلورنس طوفان شدت کم شوی خو سیلابونو د شمالي او جنوبي کیرولاینا ایالتونو ځینې سیمې سختې ځپلې دي په موکړی دی رپورټ ته
د شمالي کیرولاینا په ځینو سیمو کې تقریبا 3 سانتي متره باران اورېدل دی په داسې حال کې چې په ټولو سیمو کې تقریبا 500 سانتي متره باران د اورېدلو رپورټ ورکړل شوی دی ایالتی چارواکی وایي شپږ زره کسان د سیلاب د راوتلو له ویرې نه مخکې له مخکې نه تښتېدلی دي چې په 150 مرکزونو کې ډېره کړې شوي دي او 440 کورونه برېښنا نه لري د شمالي کیرولاینا ګورنر رای کوپر پرون د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویلي وو حتی د دوشنبې په ورځ کوښښونه روان وو چې د بند پاتې خلکو یا د هغو خلکو سره مرسته وشي چې د طوفان په سبب د منابعو د کمښت سره مخامخ شوي دي د شمالي کیرولاینا ګورنر رای کوپر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
First responders have reported rescuing and evacuating over 2,600 people and over 300 animals from flooded areas so far, and rescues are ongoing.
راپورټونه وایي هر هغه چا چې لومړی ځواب ویلی دی ژغورل شوي دي تر اوسه پورې 2600 تنه او 340 د سیلاب له سیمو نه سیب تکړه شوي دي او د ژغورنې عملیات روان دي د هوا پیژندنې ملي اداره وایي دغه طوفان به مخکې له دې نه چې بیا شدت پیدا کړي کمزورې شي په داسې حال کې چې نن د سه شنبې په ورځ او سبا ته د چهارشنبې په ورځ به په اضافي ټراپیکل طوفان باندې بدل شي
Just a sign.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه په www.pashtovoa.com باندې واوری. موږ تاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.